السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي د سپینې مانی یو جګپورې چارواکی وایي چې متحد ایالات بل طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤل جان کربی له امریکا غږ سره په یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یولي کې وویل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل واشنګټن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د دولت سره د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن ډي سي کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگټن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حل کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شو. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو قانوني کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او کنسولګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي یې وژلي دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وایي بیګا د دوی ځواکونو د رباط کابلیها په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرخه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیرې کوونکي روسیې ته وسلې ورنه کړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو چارواکي د ته وهڅوي چې د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.5% غني شویو یورانیمو د موندلو خبر ورکړی. دا همغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. متحد ایالات وی په پاکستان کې د ډیرا افغانانو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانان چې په پاکستان کې ډیرا دي وایي نړیواله ټولنه دی له پاکستان د دوی په استلو کې مرسته وکړي.
چې وخت تاسو موږ غزه نه بيځای کړلو اوس خو زمونږ غمه او خوري کنه مثلا زمونږ مشکلات تل شي زمونږ بچي به سواد شو زمونږ سرنوشت ورک شو.
د نوې تعلیمي کال لرانځدې کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو په غزنی کې د اسلامي صفق ثقافت مرکز تشکیل د چارو ادارې ته سپارلی دی.
د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنې د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کیږي.
د اوکراین په بخمود ښار کې د درنو جګړو د دوام په اړه به هم جزئیات واورئ، او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې آیا په نشه یي موادو روږدو کسانو سره کار کول خلک ستړي کوي؟
عصبي مشکلات زیاتې، نو چې دې ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبری غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلن په اړه وویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی 2 او اس آی وی په نوم په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له افغانانو سره د نامناسب چلن په اړه له پاکستان سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک دې معلوم کړي. نرګس عزیزی شهاب چې د ایساوی د پناه غوښتنې قضیه لري او لڅ باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وایي په دې هیواد کې په پاتې کېدلو سره یې ستونزې ورځ تر بلې ډیریږي. نوموړي د امریکا له حکومت غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
بر حکومت پاکستان میګه کې امر شون کار نه کوي.
د پاکستان حکومت دا وایي چې کار ما ورسره لري. حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه زورول کوي، نو وخت راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې د پناه غوښتنې د قضیو غم مخري چې له دې ځای ووځو. زما د راتګ یو کال او څو میاشتې وشوې، خو یونت سیار ته چې ورشم وایي زنګ ته منتظر شئ، دلته یوازې افغانان تر پښو لاندې کېږي، ستونزې ورته جوړېږي، نور هیڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه وویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په کتو چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. ډیری افغانان په وروستیو کې پاکستان ته په دې خطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یوه افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې یوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د بې برخلیک حالت ناروغۍ ورته پیدا کړي. دا خبریاله هم د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ غم او خوري کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي، زموږ بچي بے سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلې دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټه کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بیخي موږ ته ووایي چې نم غواړو یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس ان هغه افغانان هم ځوروي چې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي دي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره دوی ډېرې عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه یې څلور کسه په زندان کې مړه شوي هم دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا وویل چې دوی په پاکستان کې د ډیره افغانانو د ستونزو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه همداراز د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي. په دې اړه محمد خاطر پردیس په پېښور کې له پخواني افغان قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پاکستان ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کوي.
اصل کې تاسو څنګه معلومه ده لکه مخکې چې موږ دا بارو بار دا خبره کړې چې په پاکستان کې مختلف قسمه افغانان ژوند کوي، باقي کې د پی وار کارت هولډرز هم دي، باقي کې د سی سی کارت هولډرز هم دي، باقي کې هغه مهاجرین او کډوال هم دي چې پاکستانی شناختی کارتونه غیر قانوني ډول اغستي. او په تیر بیا د ټولو نه مهم هغه مهاجرین دي چې هغه د 2021 د اگست د میاشتې روس ته پاکستان ته تللي دي. بینان دا هغه خلک دي چې د ټولو نه زیات د زوریدلو مرکز دی او ترکیز د زوریدلو په همدغه شکل دی. بنیادی ډول د پاکستان حکومت چې کوم موضوعات په دې اړه باندې مطرح کوي هغه دا دي چې موږ له پخوانه تقریبا د سو نوع مهاجرینو کوربتوب یا ملمستیا کوو، په دې اساس باندې موږ د نور انواع مهاجرینو د تحمل نه لرو چې هغه دلته کډوال شي. په دې اساس هغه وایي چې سو چیلنجونه په دې مخکشته دي. لومړی چیلنج موږ ته د قانوني لحاظ سره د پاکستان د قوانینو په اساس باندې دی. یو دا چې موږ هر نوع مهاجرینو سره باید بیل قسمه کیفیت ډیل کوچ هغه ځینی موارد زمون قانون نه مانی. د مثال په ډول هغه خلک چې په پاسپورت باندې راغلی او په ویزا باندې راغلی او دلته د ویزې و ختم شوه د پاکستان د قانون په اساس اباید بټر پاس. همدارنګ خلک چې بغیر قانوني راغلی دی او تر شا یو قوي کیس نه لري بنان دغه د هم یو موضوع ده.
جلیلی سه په امریکا له پاکستان سره د خبرو پر ځای ولې د دغه افغانانو چې په پاکستان کې پراته دي د برخلیک لپاره یا د برخلیک معلومولو لپاره عملی ګام نه پورته کوي، ستاسو برداشت له دغه وضعیت څه دی؟
دو موضوعات دي. لومړی دا موضوعات دي چې پاکستان د هغه حکومتونو شمیرل کیږي چې په 1950 کې او همدارنګه په 1960 ماده کې چې کوم پروتوکولات او قوانین د مهاجرینو د قبولیت په اساس باندې امضا شوې دي هغه په جنیوا کې هغه تر اوسه پورې نه دي امضا کړې. بنان د قوانینو په اساس باندې یا د پروتوکولات په اساس باندې پاکستان ځان په دې حق لمانی ملزم نه ګڼي.
جلیلی صاحب، د پاکستان په څیر په نورو گاونډیو هیوادونو کې چې افغانان پراته دي او په دې تمه باندې دي چې امریکا ته یا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، ستاسو معلومات څه دي چې په دغه دریم کړي هیواد کې دغه طبقه خلک له کومو امتیازاتو برخمن دي؟ حکومتونه کوم ډول امتیازات باید دوی ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې وړاندې کړي؟
پاکستان کې هغه خلک چې د هغه دغه کارونه د پروسس په مرحله کې دي هغه تقریبا یو اندازې پورې د نورو په نسبت سره سیف دي، خو هغه خلک چې بالکل د پروسس په حالت کې نه دي او د نورو وجوهات په اساس باندې راغلي دي هغه ته هیڅ قسمه سهولت نشته دي او هغه سره هیڅ قسمه تعامل نه د بین المللي قوانینو په اساس کیږي او نه تقریبا د انساني ارزښتونو په اساس باندې کیږي، بلکې هغه سره یوازې او یوازې تعامل د پاکستان د قانون په اساس باندې کیږي چې هغه زور ول کیږي او هغه ول کیږي. او ما مخکې تاسو ته ویل چې پاکستان حکومت یو خواته نه هغه ځان ملزم نه ګڼي او دویم طرف ته دا دی چې هغه دا وایي چې موږ ډیر د قدم په دغه شکل باندې موږ د مهاجرینو سره تعامل ونکړو او دغه میسج داخل د افغانستان ته لاړ نشي دا سلسله به ودریږي نه او موږ نور تحمل نه لرو ځکه چې خپل سکیورټي مشکلات هم لري او همدارنګ دا وایي چې موږ په داخل د پاکستان کې اقتصادي مشکلات هم لرو.
په پېښور کې په خوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
طالبانو په غزنی کې د اسلامي صفاق او بهي ثقافت د مرکز مسؤلیت د چارو د ادارې لوی ریاست ته سپارلی دی. د مرکز لدې مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت خپل ملکیت ګڼه. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي څو ښه ساتنه یې وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی شهر سهیل لورته د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د غزنی ثقافت مرکز په دغه مرکز کې د غونډو جوړېدو په مخه د بهرني او کورني میلمنو لپاره لسګونه استوګنیز بلاکونه او د غونډو لپاره یو لوی ماڼۍ آباد ده، خو تر څنګ یې دلته دولتي تخنیکي پوهنتون هم جوړ سوی دی. دغه مرکز د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت بیا خپل ملکیت کړي، خو اوس په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې ثقافت مرکز یې د چارو ادارې ته سپارلی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدولانی ساروایي د دغه مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي چې لا ښه ساتنه یې وسي.
په غزنی کې د اسلامي ثقافت مرنۍ د لاخ حفظ او مراقبت لپاره د وزیرانو د شورا تر تایید وروسته د چارو محترم لوی ریاست ته وسپارل شوه. د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنې د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړی توجه کیږي.
د وای دغه مرکز او سره نور استوګنیز بلاکنه د چارو ادارې ته او د لیلیه په ګډون به د سرپوش بازار چې اوس د غزنی ښاروالۍ له لوري مسلم پوهنتون ته د کرایې په بدل کې ورکړل سوی دی د دغه ولایت تخنیکي حکومتي پوهنتون ته وسپارل سي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په دې اړه یوه خبر پاڼه هم خپره سوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د چارو ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی په مشرۍ یو پلاوی چې د دغه ادارې تخنیکي مسلکي رئیسان او نور پرسونل ورسره وو غزنی ته د اسلامي ثقافت مرکز د سپارلو په مخه راغلي. خبر پاڼه د ښاغلي حقانی له خولې لیکي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له اسلامي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د دې حکومت هڅه کوي چې د اسلامي ثقافت نوم چې غزنی ته په 2013 میلادي کال کې ورکړل شوی ژوندۍ وساتي او دا نوم د هیواد لپاره ستر افتخار ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د اوکراین مسایلو ته ورځو. د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي د روسیې ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي، خو روسي ځواکونه بیا په دې باور دي چې هر شیبه ښایي دوی دا ښار ونیسي. لویدیځ متخصصان په دې نظر دي چې بخمود ستراتیژیک ښار نه دی، خو د دې لپاره چې له میاشتو راهیسې روسي پوځیان حملې پرې کوي، د دې ښار نیول له سمبولیک پلوه د مسکو لپاره اهمیت لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د ښار نږدې بشپړ محاصره کړې ده. له څو میاشتو را پدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وایي نسی د اوکران په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکران د لوی درسي دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سکس سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډېر بریدونه دفع کړي دي. د اوکران د لوی درسي دفتر په نننی راپور کې ویل شوی دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چرته د بخمود دفاع دوی ته ډیره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپل هڅو ته دوام ورکوي او دشمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمی پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افګینی پروګوژین په یو ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړېدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې باخموت له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی، خو له سیمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر منوریدونکو، د برخه په د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلوو چې احمد شبر چمتو کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانه په خپل ورسې غنه کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګون مشر د ولسمشر جو بایدن پر اداره نیوکه کړی او ویلي دي چې واسي د طالبانو پر شپږو مشانو د بندیزونو په اعلان سره یې غوښتي دي چې د افغان جنو له حقونو دفاع وکړي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکاول د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یوه لیک کې لیکلي د ډیر خوشنۍ ځای دی چې د طالبانو یوازې شپږتنه مشان په تور لیست کې شامل شوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. د ولسمشر بایدن اداره د 2020 کال د اګست په 15 نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان جمعنه مسله کې هم د جمهوریت پالو وکیلانو تر سختو انتقادونو لاندې راغلی وه. د ډیلی میل مطلب زیاتوي چې جمهوریت پالو د افغان جنو د حقونو د دفاع په برخه کې د بایدن د ادارې اقدامات د خوشنۍ وړ بللي او د طالبانو پر ضد تر دې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. مکاول شاغل بلینکن ته په خپل لیک کې زیاتوي د ولسمشر بایدن لښمنې سره سره چې ویلي وو له طالبانو سره به حساب کتاب وکړي، له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند لا هم غیر انساني دی او بدلولي جدي اقدامات غواړي. مکاول غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د طالبانو پر سفر د بندیزونو پولیس کې باید د طالبانو نور چارواکي هم ورزیات شي. ډیلی میل د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن د تیرې میاشتې څرګندونو ته چې ویلي وو د هغو طالب مشانو د ویزې امکانات به محدود شي چې په دې پریکړه کې شکیل دي او اشاره کوي د استازو په جرګه کې د جمهوریت پال ګوند مشر ویلي د متحده ایالاتونو اوسني اقدامات کافي نه دي. د فرنٹ لائن پرسپیکټیو په نوم د بریتانیا د یوې تحقیقاتي مؤسسې خبرونې په یو مطلب کې د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې وختونو ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو ډلې حتی له 2018 کال راهیسې پرمختللې وسلې او له هغې ډلې پشپکې د لیدو وسایل او داسې دوربینونه لرل چې د حرارت په وسیله شیان موندلی شي. خبرونه د ملګرو ملتو د 2019 کال یو راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو په هر لسو یا 1500 جنگیالیو کې یو د پرمختللې وسلې لرلې. خبرونه وړاندې لیکي چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د شهرونو پر دفاعي کرشو د شپې په مخه حملې د طالبانو په لاس د جنو سیمو د سقوط اصلي عامل وو، او حتی د ټول افغانستان د نیولو پر مهال هم طالبانو اکثر د شپې عملیات کول او سیمې نیولې. د فرنٹ لائن پرسپیکټیو خبرونه پښتنه کوي چې طالبانو دا ډول پرمختللې وسلې له کومو لارو ترلاسه کولې.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د سړو سیمو د ولایتونو تعلیمی کال پایل ته لشلو کمې ورځې پاتې دي. د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. زده کوونکي نجونې وایي اندېښنه لري چې را روان تعلیمي کال هم له زده کړو بې برخې نه شي. د ازادي راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی په دې راپور کې له ښوونکو او زده کوونکو نجونو سره خبرې کړي.
موږ ډیر اندېښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
حسنا په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي د خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. وای آن د شپې خوب نه لري او په همدې فکر کې وي چې ښوونځي به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
ما چې لوستلې دي او اوریدلې دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې دا دی لا یو نیم کال د زیاتې مودې له تېرېدو سره سره لپاره نه دی پرانستل شوی. کابل کې د یو خونځي مدیر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي زده کوونکي ډېر راضي او له دوی پوښتنې کوي چې خونځي به یې پیل شي که نه.
مردم به حد زیات
د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې شوې. د خونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د خونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي. خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلي بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي، خو په ځانګړي ډول د لسم، یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې دي او آن په خبره رواني ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د کابل منوچهر ښوونځي سر ښوونکي پروین هم ورته خبره کوي، وایي تر اوسه دوی ته د نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه کوم مکتوب نه دی راغلی.
به ارتباط ازي کې آیا مکتب شروع میشه یا نه میشه؟
چې ښوونځي پیلېږي که نه، دا خو ټولو ته معلومه ده. د رسنیو لاری ټول ورځ اطلاعات خپریږي. موږ ته پخوا یو مکتوب راغلی و چې مزرتي، مشروطي او هغه زده کوونکي چې له اووم تر دولسم لیاقت ازموینه ورکوي، د هغوی ازموینه دي د هود له پنځلسمې
وخت.
هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا را روان تعلیمي کال کې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي که نه. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به له پوهنې وزارت نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې له موږ سره دا پوښتنې شریک نه کړې. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي. دغه شان ویلي وو چې په دې برخه کې په یوه کړنلاره کار کوي، خو د دې کړنلارې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه بیا چپه خوله دي. د یادونې دی چې طالبانو پر افغانستان د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي د تړلو په دوام د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روانې کب میاشت په پنځلسمه به یوازې د هلکانو محصلانو په سلني سمسترونه پایل شي. تازه دوی د دغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت ویان ضیا الله هاشمي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلف دي. افغان زده کوونکي او محصلان بیا د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبره په اسلام کې د علم زده کړه په نر او ښځو دواړو فرض ګڼل شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
د عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې چې مرستې راسي او یا نومان ناسي نو موږ نن شته کېږي او یا ازادي راډیو چې د زموږ پیغامونه نه نشر کړي، نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې موږ سره طالبان کومک وکړي او دغه وکړي، نو موږ مسکینان یو او بې وزله یو.
تاسو یو راپور ورکړی وو چې په غیر قانوني لارو باندې ولې افغانان خارج ته د مرګونو سفر کوي. د هغې په مقابل کې ته زه داسې وایم چې ډېره مجبوري ده په افغانانو باندې وسته خاطر باندې په غیر قانوني سفرونه روان دي. زموږ خپل درې هفتې مخکې تللو مین د ترکیه بارډره پورې بیا هلته را باندې موټر ټکر شو. ټکر نه وروسته دوه هفتې هسپتال کې بستر وم، د دوه هفتو نه وروسته ریپورټ شوم او د ریپورټ نه وروسته اوس کور کې افغانستان کې یم او دا مې امید دی چې روغ شم نو بیا به ځم. او چې مشکل نه وي نو څوک دغه سفرونه په ځان دغه کوي، خو دلته ټوله زورواکي ده او غیر قانوني ملک دی. بس قانون د وجې نه خلک زیات خلک تختي ځان وباسي.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی یم. د نوي کال په رسېدو سره ډېر زیات خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې همدا کال د زابل د افغانانو لپاره یو باراني او بعد او د پیسو د هر څه نه ډک کال واوسیږي، چې زموږ ستړي هیوادوال د همدې کال په نوي کېدو سره دوی یو نوی ژوند پیل کړي. خو یوه هیله له دوی څخه لرم، هغه همدا ده چې د همدې کال په پیلېدو سره تاسو نوي نیالګي کښېنوئ د وطن دپاره، د وطن د مینې په خاطر، تر څو د وطن چې مواد صاف برابر منظم سي تر څو لمرځي ناروغي او همدارنګ نور افتونو څخه ځان وژغورو او د همدغونی الګوی ساتنه حفاظت او برسول د ماشومان څخه ساتل د حیوانات څخه ساتل تر څو همدانی الګي لوی سیاو د وطن